سلامت باشین. رسیدیم به پایان برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی. از شنونده های ما سپاس که تماس گرفتن. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صیب خوش آمدید.
دیر مننه لطاسو ستار فروغ اوریدون کتا از ما لخوا سلام دخ پروانه در پینزو بجو دوام کبی. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وځنډول سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د غیر پرې هر کله وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړ مراسمو د ځنډولو پاړه کړه ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ یو ځل بیا د افغانستان د حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د غیر پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړی دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لا خوندي کېدو لپاره لازمي سلام مشورې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مرستیال وینده خان مینپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوښتي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوې موجودې وې. د لوړی مراسم نونسم د کب ته ولاړو. نونسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه د حمله کلی چې د ټاکنو بهیر په بشپړېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان کړ او نور مشران باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان نوی دولت به د ټولو افغانانو د ارمانونو منعکسون کوي. تر دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره سم تر شاوخوا 15 ورځې د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسم ځنډوي. عبدالله د ښاغلي غنی اصلي انتخاباتي سیال د ټاکنو پایلې نه دي منلې او ځان یې ګټونکی او د موازي حکومت جوړېدل اعلان کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په یوه اعلامیه کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانی ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلي کوبیا د افغانستان له ټولو سیاستوالو غوښتي چې د سولې پروسې د بریالۍ ترسره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ته ویلي چې د سولې پروسې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه له بیلابیل لورو سره سلام مشورې کړې دي او د دغو چارو د ښه مدیریت لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي مشرانو ترمنځ تر ډیرو خبرو اترو وروسته ټاکل شوی دی چې د رواني فبروري پر 9 د دواړو لورو ترمنځ توافق لاسلیک شي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق تر لاسلیک د مخه د سولې لپاره د اعتماد فضا درمنځته کېدو په هدف په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو پرېکړه سوې وه چې نن د دې اونۍ د پیل 15 ورځ ده. د افغانستان حکومت او خلکو د دې پرېکړې تود هرکلی کړی دی. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چاشم بده اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیه هڅه کوي چې دا تړون خوندې کړي. د ایران استازي هم د غونډې ته ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی مخکې له دې چې ډیر ناوخته سي د کړکېچ مخه باید ونیول سي. د غونډو وروسته لاغه جوړیږي چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پارونکي پروسیجرونه منځته راوستل چې ښایي په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د آرامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې په پلازمینه نوې ډیلي کې لږ شل کسه وژل سوي. د هند صدر اعظم نن چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ډیلي کې له خپلو خویندو او ورونو څخه غواړم چې هر وخت په خپلو کې سوله او ورورولي وساتي. نوموړي دا هم ویلي چې وضعیت په غور سره څاري او پولیس او نورې ادارې د ثبات او آرامتیا د ډاډمنېدو لپاره کار کوي. د فبروري پر 23 په پلازمینه نوې ډیلي کې دا خونړۍ پیښه د مظاهره کوونکو ترمنځ راپور ته سوی چې د هندستان د تابعیت د نوي جنجالي قانون په اعتراض راوتلی وو. د نوي قانون له مخې هندستان هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې مسلمانان نه دي او د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له ویرې له 2014 کال مخکې هندستان ته تللی وو. منتقدین وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلند کوي، خو د حکومت دا خبره ردوي. د خبرونو پای.
نن چهارشنبه ده کب یهود و ما ده پیوروری اشپوش بشتمه ورزود دیخ پروانی ده راپورونو برخیته. په راپورونو کې اوری چې جمهوری ریاست وی چه ده ولس مشر په توګه ده محمد اشرف غنی ده لوړی مراسم ځنډول سوی.
د لوړی مراسم نو نسم د کپ ته ولاړو، نو نسم د کپ به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
د یو تحلیلګر نظر مرخصه چې د لوړی ځندول د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړی ځندول.
په کندز کې خلک وایي چې لروانو جګړو ستړي دي او د تاوتریخوالي کمول اونۍ په نیک فال نسی.
او په دې ارمان کې موږ دایمي مو چې دغه یو دایمي صلح اواز موږ تراشي دا فایل موږ په نیک نظر نسو ان شاء الله چې دغه زمينه دته مسایید کې چې په افغانستان کې
د کورونا وایرس د خبرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو قیمتونه لوړ شوي.
قیمت شوی مات کې چې دا مالی دل دا په دانه په 45 روپۍ ورکاو اوس دانه 300 روپۍ ورکې.
په بهرنی موضوعاتو کې هم دا موضوع څرګل سوی چې کورونا وایرس د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم رسیدلی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم ځنډول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د دې اعلان هرکلی کړی دی. جمهوری ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د اندېښنو او نورو تخنیکي ستونزو له کبله د لوړی مراسم ځنډول سوي دي. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه اورو.
بلې سالې صاحب، هغه ډول چې تاسو ویلې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم چې تمه وسبا د پنځشنبې پورز وشي او د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشرانو ته پکې بلنه هم ورکړل شوې وه د کب د میاشتې 13 نیټې ځنډیدلې دي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی دغه پریکړه د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت جوړونکو ټیم له مشرتابه او د افغانستان بین المللي شریکانو سره له پراخو او هر اړخیزه مشورو وروسته کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان رسال د وخت مینپال د چهارشنبې پورز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام شروع وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي نشمود د تالیف د مراسمو لپاره بهرنی میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوي موجود وي. د لوړی مراسم نو نسم د کپ ته ولاړو، نو نسم د کپ به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
هغه ټکی چې مینا پال یاد کړل د جمهوریت ریاست په خبر شوی اعلامیه کې هم ورته په همدې ټکو اشاره شوې ده. بل خو بیا د افغان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ولسمشر غنی لدی پریکړه چې د لوړې مراسمې د مارچ د 9 پورې وځنډول هرکلی کوي او د لیکلي چې دا بدلا زیاتو مشروع لپاره زمينه برابر کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټې مناکسه او خوندي شي. خغلی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول ګډونه او د ټولو افغانانو د هیلو مناکس کون کړي. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم وایي چې زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي. د ټاکنیزې ډلې ویلي چې د غوښتنه د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي وایي چې دوی د لوړې د مراسمو پورې د والیانو ګمارنه هم ځنډولې ده. دوالیانو ګمارل بند کړل او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسمو ته تیارې ولرو خو اوس لوړه نه کیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم بنه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ یې محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله ځانې ګټونکی اعلان کړ او دایم وویل چې ټول ګډونه حکومت به جوړوي او ترخوای بیا په یو شمېر ولایتونو کې والیان هم وټاکل چې له غبرګونونو سره مخ شول. افغان حکومت مخکې له دې ویلي چې ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د پنځشنبې په ورځ وشي چې البته دا نیټه سبا ورځ وه. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې نږدې سکم دوه اونۍ وړاندې اعلان شوې. بلې سالیسې
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د افغانستان حکومت موافقه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د لوړې مراسم د مارچ تر 9 نیټې وځنډوي. دا پریکړه په داسې وخت کې سوې چې تمه ده د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او بیا د مارچ تر 10 د سولې بین الافغاني خبري پیل سي. احمد شیبر په دې اړه د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د لوړې د مراسمو د ځنډېدو پریکړه به د سولې پر روان بهیر منفي که مثبت اغېز وکړي.
ما داسې څه نه دي لیدلي چې د متحده ایالاتونو د ادرس یا د ښاغلي خلیلزاد له ادرسه ویل سوي چې د طالبانو غوښتنه دا ده چې د لوړې مراسم دې وځنډول شي. ځکه طالبانو په ټوله کې د ټاکنې هم غندلي دي، د ټاکنو نتایج هم غندلي دي او هغه د افغان حکومت هم تر اوسه پورې د افغان حکومت سره هم په هغه ډول چې لازم ده د دوی په دریش کې د یو تغییر نه دی راغلی چې مستقیم د خبرې پیل کړي. نو منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړې ځنډول
اساس کې منفي تاثیر نه وي. نو مثبت تاثیر به څه وي؟
دلته دننه په هیواد کې سیاسیونو غوښتنه هم هغه سوې ومنل سوې. دغه تر څنګ متحده ایالاتونه ممکن طالبان ستاسو ووایي چې حتی د لوړې مراسم هم ستاسو توافق دپاره وځنډول سول ځکه سوله لومړیتوب لري. نو ځینې شرطونه بیا هغه نرمښت پکې راتللی شي چې طالبان ممکن داسې شرطونه ولري چې هغه د ځینو خلکو دپاره، ځینو طرفو دپاره، د افغان دولت دپاره، ممکن د افغان ولس دپاره هم هلته په بعض موادو کې منل نه وي. په هغه کې هم نرمښت راتللی شي چې دا یو خوا انعطاف شي. نو طالبان ممکن خپل غوښتنې کې شرایط کې توافق دی توافق ما کې چې د لاستیکي پیر کې ان تاسو وشول سي
په خو له طالبانو سره څو پلا نور سیاسيونو او د حکومت استازو هم په غونډو کې برخه واخیسته. هیڅ کله هم د سیو هیئت ونه ټاکل شو چې هغه هیئت ثابت هیئت وي او د دې جوګوي چې له طالبانو سره خبري وکي او منظمي خبري مخته یوسي. اوس کچرته یو مرکزی حکومت نوي او دغه هیئت د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، فکر نه کوي چې بیا به هغه د حیات ستونزه هم را پیدا شي چې هر یو به وایي چې زه دې په دې پلاوي کې یم؟
متاسفانه یو خو طالبانو تل دا ټینګار کړی چې دوی د افغان دولت د باصلاحیته حیات سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، بلکې د افغانانو سره خبرې کوي. یعنې د افغان دولت له ادرسه نه وي. نو حیات په ټوله کې که هر ډول حیات وټاکل شي دلته به د سیاسي ترمنځ جنجال خود وي، د افغان دولت ترمنځ هم ځینې ستونزې وي چې احمد دی وي، محمود دی نه وي. اما په ټوله کې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ادرسه یو حیات ټاکل تر اوسه پورې د هغه لخوا نه ده منل شوی. طالبان دپاره ګوټل تل دا شی رد کړی دی. بیا د دې تر څنګ تر کومه ځایه چې دغه مذاکرات پر مخ تللي دي څومره مثبته نتیجه یې چې ورکړې ده، دغه ټوله پروسه که موږ یې منو که یې نه منو په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې ده. په ځینې ناستو کې د افغانانو استازیتوب حتی سوې ده، اما طالبانو یو هغه ناستې ډېرې مهمې نه وي. ناستې یوازې هغه مهمې وي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ سره سوې دي. نو که چېرې په راتلونکي حیات کې ځینې داسې مسایل را هم شي، څوک دی وي څوک دی نه وي، تعداد یې څومره وي، دلته هم هغه وي، زه فکر کوم چې هغه پړای اصلي پړای وسمه متحده ایالاتونو په لاس کې دی. هغه باید د افغان دولت سره ډېر همغږي ولري. افغان دولت باید متحده ایالاتونو سره په ځانګړي ډول د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاده سره ډېر همغږي ولري. دغه برخه کې بیا کېدلی شي چې د افغان حیات باندې تاثیر وکړي، مستقیم مذاکرات چې پیل شي په هغه هم تاثیر وکړي. اما که چیرې د افغان سیاسینو د افغان دولت یو مشروع حکومت له ادرسه څوک ټاکل کېږي، بیا هم دلته متاسفانه هغه سیاسي فرهنګ دومره ضعیفه دی چې بیا هم دلته جنجال نه وي او ستونزې وي، یو څوک منل کېږي بل به نه منل کېږي. نو ښه به همدغه وي چې کوم پلیټ فارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی هماغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي او د هغو سره یو لاس
د پونتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې تحلیلګران د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ تیرې 15 ورځې بریالۍ یادوي او وایي چې په سلو کې 15 نوي تاوتریخوالي کم شوی چې دا به د باور رامنځته کولو سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان راپور لري.
د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ نن 15 ورځ ده، خو په ټول افغانستان کې کومه ستره امنیتي پیښه نه ده سوې. د چارو کارپوهان وایي چې اوسنی ازمیښتي وضعیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک سره مرسته کوي او د باور ځانګړې فضا رامنځته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 95% کې پیښې کمې سوې او هوکړه مراد سوې ده.
دا د اعتماد جوړولو لپاره یا د باور جوړولو لپاره یو ښه کار و، مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
د طالبانو او امریکا د هوکړې لمخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی طالبان چې په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي دا شمیرې به 15 تر 18 شي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلیسوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمښونی په دریمه ورځ د درې صفو لسوال هم تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچیر دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ غځول کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به د اوربند پلي کېدو ته لاره هواره سي.
زما معلومات دا دي چې عمده او غټ تخلف نه دی سوی، هغه څه چې په تفاهم نامه کې وه او څه چې په بحث پر سوی وه هغه مخته تللی دي. په 9 فبروري به طالبان او امریکا خپل اخري تفاهم نامه امضا کوي. خو یو شی باید زه دلته یادونه وکړم چې دغه سکایش خشونت دا فقط وو ورځې نه دی، وو ورځې د تفاهم نامې څخه مخکې دی. بیا دا به ادامه لري تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، چې بین الافغاني مذاکرات باندې بیا په اوربند باندې بحث
ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبه ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
بلخوا د کندز ولسونه وایي چې نور له تپل سو جګړو ستړي دي او په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتونکي دي. اجمل آرین پر دې موضوع راپور لري.
په کندز کې له 4 کالو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی و، خو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ له پیلېدو سره سم مخابراتي شبکو بیرته خپل 4 ساعته فعالیت په دغه ولایت کې پیل کړی دی. د دې ولایت خلک له دغه بهیر څخه خوښي څرګندوي او د دې بهیر پر غځېدو ټینګار کوي. د کندز 2 تنو اوسیدونکو عبدالستار شمال او نقیب الله حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سوله موږ غواړو. زه اول رکشاوانی ما دا جنگ و جدل و موږ یقین وکړو خپل د تیلو د ګازو پیسې نه چې پوره کولای وو چې دا لږ زرا رامی راغلی دا په خپل موږ کندز کې اوس خپله کولای شو چې دا دوه ډوړې پیسې خپل تیرو دی غازو او کاغلی سو
خو نن هم دا چې دغه تاریخ خپل په اوربان باندې تبدل شي او اوربان په یو دایمي سوله باندې بدل شي ترڅو موږ افغانان کندز خلک دغه دغه ناخوالو نه اخلاص شو نو بنا په دغه اساس باندې خلک راوتی او د خلکو هغه سپیشل احساسات دغه تاریخ خپل د کمخت ملاتړ وک او د اوربان مختون کیو
د خلکو په وینا لوڅو کلو رئیس دوی به خپل ورځ د جګړو او د ډزو په غاک پیلوله خو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیلېدو سره په دغه ولایت کې د ډز غږ نه اورېدل کیږي او ټول خلک د سکون او خوښۍ احساس کوي د دې ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ګل محمد په دې اړه وویل
د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله هغه تلپاتې سوله ده او دا د تلپاتې سولې لپاره دا بهیر ډیر ارزښتمن دی او موږ ټول افغانان د دې هرکلی کوو او ډیر ورته خوښ یو
دوی دغه راز د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر په ګډه سره کار وکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته ارزښت ورکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد دین په دې اړه وویل
الحمدلله هغه ارمان چې زمونږ و چې یو ډز به نورو ډل موږ هغه ډز نه ده اورېدلې او په دې ارمان کې موږ دایم مو چې دغسې یو دایمي صلح آواز موږ ته راشي دغه پایل موږ په نیک نظر نیسو انشاءالله چې دغه زمینه دې ته مساعده کړي چې په افغانستان کې دایمي صلح برقراره شي او افغان حکومت سره هم دغه تړون وشي تر څو وکولی شو په یو سوله کې ژوند وکړو
د کندز ولسونه د طالبان او د امریکا ترمنځ چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومه هوکړه شوې هرکلی کوي او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې سراسري اوربان اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته لاره هواره شي او په هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي اجمل آریان ازادي رادیو کندز
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کرونا وایرس د خبرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو د میکروب ضد مایعاتو او ویټامین سي درلودونکو میوو بیې لوړې سوې دي ډیوا ناثر راپور لري
وروسته له دې چې چین کې د کرونا وایرس خپور شو د ویټامین سي درلودونکو میوو او ماسکونو بیې څو چنده لوړې شوې دي یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته وویل مخکې د یو طبي ماسک بیا یو افغانۍ وه خو اوس دا بیا شلو افغانیو ته رسېدلې او د هغو عادي ماسکونو چې په هیواد دننه له ټوکر څخه جوړیږي بیې شل افغانۍ وې اوس شپېتو افغانیو ته رسېدلې دي حامد چې د ماسک اخیستلو لپاره منډوي ته راغلی وایي
لوپای ورکاو وز دانا تیار سل لوپای ورکای یعنی یو په پینځه لوړ شو دا قامت دا چرته دا مرز وسه پرشتان نه ده دا وسه پر نور هوادو کې دا چرته ده هواد تراش نو دا غریب خلک دې ته وسه نه رسې چې دا دانا په 200-300 ورکای
هغه افغان سوداګر چې ماسکونه هیواد ته راواردوي وایي د کرونا وایرس خپرېدو وروسته نړۍ کې د ماسکونو غوښتنه ډېره شوې ځکه دوی یې هم افغانستان ته په لوړ قیمت راواردوي د ماسکونو پلورونکی محمد واحد وایي
فعلا برادر به خاطر مرض کرونا
اوس د کرونا وایرس د خپرېدو له امله هغه ماسکونه چې بندل به په 40 افغانۍ خرڅېده اوس یو دانه شل افغانۍ قیمت لري یعنی تیکي ماسکونو درجن له 300-400 افغانۍ لوړ یعنی د تیکي ماسکونو درجن له 300-400 افغانۍ لوړ شوی دی
یک بار 3-4 بالا رفته
کرونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین واخان ښار کې خپور شو تر دې دمه په ټوله نړۍ کې له 80,000 زیات خلک په دغه وایرس اخته شوی دی افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیخه د کپ په 15 هرات ښار کې ثبت شوې ده د روغتیا وزارت مرستیال وین توحید شکوهمان چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هرات کې د کرونا وایرس په تړاو وو قضیه ثبت شوې وي لږې ډلې 15 منفی دي او دوه نورې د سړنو لاندې دي له دې سره د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان جانقان نوید بازارونو کې د ویټامین سي درلودونکو میوو ماسکونو او میکروب ضد مایعاتو لوړې بیې تاییدوي خو وایي دوی کوښښ کوي چې یادو برخو کې واردات زیات کړي تر څو قیمتونه بیرته اول حالت ته راوګرځي
اخیراً بر مواد خوراکی به خصوص میوه‌جات سیتروس و ویتامین سی
په دې ورسره کې د خوراکي توکو په خاصه توګه سیتروس درلودونکو میوه بای او د ماسکونو بای لوړې شوې دي ځکه چې ډاکټرانو د بدن مقاومت لوړېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه کړې ده د دې شین غوښتنه او کارونه لوړ شوې دي همدې لپاره قیمتونه لوړ تللې دي د دې خونی غړي متحد دي چې هغه مواد چې اوس مهال بازار کې دي د خلکو په اختیار کې ورکړي او د وارداتو د کچې په لوړولو سره خلک لزیانه وساتي
جلاوه ضرر مردم را بگیرند
دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر غنی مالیه وزارت ته هدایت ورکړی چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره روغتیا وزارت ته 25 میلیونه ډالر ورکړي.
بلخو افغانستان وایي چې له ترکمنستان سره پر دې کار کوي چې دغه هیواد سره د سوداګرۍ بیرته پرانستل سي. ترکمنستان پرون د کورونا وایرس له بیرې له افغانستان سره خپل سرحد وتاړه. ناجیه صافی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې ترکمنستان خپل سرحد له افغانستان سره وتړه، په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت نمایندګۍ هلې ځلې پیل کړې څو له ترکمنستان سره سرحد بیرته پرانیسي. په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د نمایندګۍ رئیس امین الله آزادانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کله نه چې موږ په دې اړه خبر ترلاسه کړی، موږ په هرات کې د ترکمنستان له قونسلګرۍ سره اړیکې نیولې او بل خوا زموږ کې مثال په تر غونډې کې ترکمنستاني لوري سره ناستې کړې او زموږ هڅه دا ده چې څو ترانزیټي لارې بیرته پرانیزو، ځکه د لارې تړل کېدلو سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیز زیانونه اړوي.
تر دې دمه ترکمنستان په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان هغه مهال د اقدام وکړ چې د تیرې دوشنبه په ورځ په هرات کې د کورونا وایروس یو مثبت پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې په هرات کې د کورونا و نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې او په نوموړي ولایت کې بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان شوی، خو د دغه وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمن بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مشکوکو پیښو کې 15 یې منفي دي او دوه یې تر څېړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت بیا وایي د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر پرانیستی دی او سوداګریزې چارې ځنډیدلې نه دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤله سادیه سیرت نظری وایي تر اوسه ترکمنستان په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړی.
وزارت صنعت او تجارت هم سعی او تلاش
د دغه وزارت ټوله هڅه دا ده چې سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې وي. تر اوسه ترکمنستان له لوري موږ ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی چې پر بنسټ یې سوداګریزې لارې بندې شوې وي.
دغه وزارت همدارنګه په یو جلا بیان کې لیکلي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دا مهال ډېری خوراکي توکي له ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې ترکمنستان ته د 1 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د تورغونډۍ له لارې هر ورځ نږدې 15 کانټینره توکي صادرېږي او همدارنګه له دې لارې هر ورځ نږدې 20 تر 30 کانټینرو پورې واردات ترسره کیږي او چارواکي وایي که چیرې دا لاره بنده شي ګڼ اقتصادي زیانونه به ولري.
کورونا وایرس د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته خپور سوی دی. د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې تر اوسه یوازې یو تن تشخیص سوی چې کورونا لري. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ ډیر شو هیوادونو تر اوسه پورې راپور ورکړی چې د کورونا وایروس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې ثبت شوې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړمه ورځ په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د یوې پیښې پخلی وکړ. دغو 15 هیوادونو ته د کورونا په وایروس اخته کسان له ګاونډي ایران څخه ورغلي دي. ایټالیا پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا په وایروس 11 تنه مړه شوي او 302 تنه تشخیص شوي چې په کورونا اخته دي. دا پر اساس حال کړی چې تر دې یو ورځ وړاندې په ایټالیا کې د کورونا په وایروس د اخته کسانو شمیر 100 تنه شودل شوی. کورونا وایروس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین بهر په دې وایروس د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه شودل کیږي. په چین کې 8000 او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2200 کسان په دې وایروس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوې چې د چین له مسیره تیرې شوې دي. په اوکراین کې هم د یوې بیړۍ 25 کارکوونکو د حکومت لخوا له کښتۍ د کټه کېدو غوښتنه رد کړه. په دې کښتۍ کې 2 کسان په کورونا وایروس اخته وو چې روغتون ته وړل شوي دي. ایران په کورونا د خپلو 100 تنو اتباعو اخته کېدا تایید کړی او ویلي دي چې په دې هیواد کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو ایراني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې 18 تنه په کورونا مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اخته کسانو د شمیر په اړه ضد و نقیص راپورونه ورکول کیږي. په هرات کې په وو تنو شک شوی چې په کورونا اختری خو کله چې د هغوی وینه د ټیسټ لپاره کابل ته ولېږل شوه څرګنده شوه چې یوازې یوې په دې وایروسو ککړ دی نورې نه ول. په غور کې هم یو تن په دې شک تر درملنې لاندې دی. په کابل کې پرون د 50 تنو یادونه کېده چې په کورونا اخته دي، خو وروسته معاینو وشوه چې هغوی کورونا نه دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو ځنډول به په هیواد کې سیاسي بحران زیات کړي. خپلواک ساپی له لغمان لیکي په تیرو 15 ورځو کې تر دې دمه په لشنګ ولسوالۍ کې کومه امنیتي پیښه نه ده سوې. خدای دې په افغانستان کې دا اور باندې می کړي. ولی محمد اریان له هلمند لیکلي باید ټول خواوې سره یو ځای سي له سورې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي ک عبدالله عبدالله تر خپل دعوه تیر نسی دا به د افغانستان پر حالاتو او د سولې پر خبرو بعد تاثیر وکړي. اقبال احمد کلیوال له کندهار د تاوتریخوالي د کمول اونې تر اوسه په هغه شکل روانه ده په کوم شکل چې ور باندې موافقه سوې وه، خو بیا هم ځینې کړي غواړي چې دغه پروسه مختل کړي. نقیب الله فاروقي د هلمند له ګریش څخه لیکلي افغان چارواکي باید د کورونا وایرس په اړه بېلابېل اقدامات وکړي. او عبدالله مبین له هلمند لیکلي کورونا وایرس په هلمند کې خلک اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لخوندي کېدو لپاره لازمې سلام مشورې وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له تخنیکي برخو د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساس ټیم له مشرتابه او د افغانستان د نړیوالو متحدینو سره له پراخو هر اړخیز مشورو وروسته ولسمشر دا غور وګڼله چې د لوړې مراسم وځنډوي. په د ارګ چارواکي دا هم وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو اوازې د بهرنیو میلمنو د راتګ لپاره د وخت کمی او د مراسمو لپاره د لا ډېر تخنیکي چمتووالي اړتیا د دې مراسمو د ځنډ اساسي لاملونه دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په ویلمې کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانی ماڼۍ کې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې تر اوسه په پلازمینه ډیلی کې لږته لږه شل کسه وژل شوي. او مصر د دې هیواد د پخوانی مشر حسنی مبارک د جنازې لپاره ځانګړي پوځي مراسم نیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی ساپی څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل ښار د نجونو فوټبال لیګ د سیالیو په لړ کې نن دوه لوبې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ستاره ټیم 9-0 په وړاندې مهرجو ټیم ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا آشیانا سلور د یو په وړاندې ځوانانو ټیم څخه لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوام سبا دوه نورې لوبې هم ترسره کیږي چې دا لوبې به د سهار په 10:00 د اتحاد او حمایت ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د منډې سیالۍ ترسره شوې. دغه لوبې نن په کابل کې د ځوان فکر په نوم د یو شمېر ځوانانو لخوا ترسره شوې. په دې لوبو کې 400 لوبغاړو ګډون کړی و. او د اروپا د اتلانو لیګ د دوهم پړاو د دوهمې اونۍ په سیالیو کې تېره شپه ناپولي فوټبال لوبډلې د بارسلونا فوټبال لوبډلې کوربتوب په ایټالیا هیواد کې وکړ چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په یاد لوبه کې لومړی ګول د کوربا ناپولي لخوا مارتینرز په 1/3 دقیقه کې وه، خو دوهم ګول وهنه بیا د بارسلونا لپاره ګریزمان د لوبې په 5/5 دقیقه کې ترسره کړه. د دې لیګ د تیر پړاو اتلولي لیورپول فوټبال لوبډلې خپله کړې وه.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. حکومت د اریانا افغان هوایي شرکت د غرض د بختر هوایي شرکتونو لپاره 4 الوتکې ایرانی سي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
د اریانا افغان هوایي شرکت وایي د څلورو نویو الوتکو د پیر لپاره افغان حکومت د دوی طرحه منلې او ډیر ژر به د باختر او اریانا افغان هوایي شرکتونو لپاره څلور لوی الوتکې واخیستل شي. د دې شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو الوتکو د پیر لپاره پلاوی ټاکل شوی تر څو په بیلابیلو هیوادونو کې له شرکتونو سره خبرې وکړي.
تاین شو اله چې دی به وادونو ته دي فرض کې هغه تیارو سره خبرې کوي بیا ور گزارش کوي چې مشر ترولي کې مشر ترکات ملیته او رئیس جمهور دی هغه کې مشر په فیصله کې چې کوم یو اقتصادي خیر البته زمون تخنیکی همکاران دي تخنیکی جهان دي او ته دي نور خارجي کمپنیان دي چې خو یې په دې کې سہولت کې همکاري کوي چې مثلا کوم نوې تیارا وخت شي د افغانستان اقلیم ته په کترو سره موږ د انتخاب تیاری صورت نیسي.
دی وايي د نویو الوتکو په پیر سره به د اریانا افغان هوایي شرکت ظرفیت د اوس په پرتله دوه برابر زیات شي. که څه هم ښاغلی ابراهیمی دا نه وایي چې د دغو اخیستل کیدونکو الوتکو نویت به څه وي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په هغه اقتصادي طرحه کې چې حکومت ته سپارل شوې ده 2/320-300 ERS بوینګ او دغه شان د 2/A-303-200 اس ایربس الوتکو د پیر وړاندیز شوی دی. د اریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس وایي چې د دغه نوي اقتصادي طرحې پر بنسټ به باختر هوایي شرکت بیا فعالیږي او په کور دننه به خدمتونه وړاندې کوي. نوموړی دغه شان وایي چې د دفاع وزارت د انتقالاتو قرارداد هم د دریو راتلونکو کلونو لپاره باختر هوایي شرکت ته ورکول کیږي تر څو یاد شرکت له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې باختر هوایي شرکت به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې په فعالیت پیل وکړي. علم شاه ابراهیمی دا هم ویل چې د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د حج اوقافو او اریانا افغان هوایي شرکت ترمنځ د حجاجو د انتقال تړون هم لاسلیک شوی دی. وړاندې به افغان حاجان د اریانا شرکت تر څنګ په نورو خصوصي شرکتونو کې هم انتقالېدل. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د نویو الوتکو د پیر د پریکړې هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د هیواد اقتصاد وده وکړي. د دې خونې مرستیال یونس مومن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هواد په اقتصاد کې مهم رول لري. ته د مسافرینو په انتقال کې او ست استعمالو مده چې اوس موږ د هوایي کوریډور د ټول دنیا سره لرو ان شاء الله پراتون کې به تاسو موږ د اروپا هغه یوادونه چې موږ هوایي کوریډور نور سره لرو دی ان شاء الله چې جزیر به تاسو ته شاهد اوسي چې هغه کوریډورونه ان شاء الله افتتاح کیږي. موږ د افغانستان خلک باید ملي ایرلاینونه
خاغلی مومن له افغانانو غواړي چې باید د ملي شرکتونو د پیاوړتیا په هدف له دغو شرکتونو سره مرسته او همکاري وکړي. د یادولو ده چې اوس مهال اریانا افغان هوایي شرکت څلور الوتکې لري چې یوه یې بوینګ او دغه شان درې ایربس دي چې په کور دننه د بیلابیلو ولایتونو تر څنګ روسیې، هندوستان، ترکیې، سعودي عربستان، کویت، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته مسافر انتقالوي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه درنو ریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دې ونی په خبرونه کې د ازادي په اصل خبرې کوو. دا چې د ازادي اصل څه ده، کوم محدودیتونه لري او په قوانینو کې په دیاړه څه ویل شوی، په هم دیاړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو. د خبرونه ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستيال خغلی نصرت الهام ده. الهام صاحب تاسو ته په پیل کې خرغلس وایم که د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه وغږی گوچه دا ازادی اصل یعنی چه؟
ډیره مننه. د ازادۍ اصل د بشر حقوقو په اصولو کې یو بنیادی او بنسټی اصل دی چې په مفهوم او معنا کې هغه ازادۍ لکه د بیان ازادي، لکه د تګ راتګ ازادي او نورې ازادۍ چې منل شوې دي د انسان لپاره او هغه ضروري دي د انسان لپاره، د هغه د رشد او د ودې لپاره چې انسان په دغې ازادۍ کې کولای شي، چې مثلا د عقیدې او د باورونو ازادي، د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودې په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو لپاره، خپل د انسانانو د شخصیت د ودې لپاره دغه ازادي د ټول انسانانو لپاره ډیره مهمه او بنیادی ده.
نو کله چې موږ د ازادي خبرې کوو، خپل دغه ازادي کوم حد او حدود لري؟
یو څوک تر هغه حد پورې ازادي لري چې د امنیت یا نظم د ټولنې د کوم نظم چې دی او د ټولنې سلامتیا او عمومي اخلاق دا په نظر کې ونیسي، دغه هغه څه دي چې د انسانانو ازادي په ټولنه کې محدودوي، یعنی تر دغه سرو کرخو باید د انسانانو ازادي تیر نشي او وانه وړي. د ازادۍ په برخه کې چې څومره محدود ده او څومره یو انسان ازادي لري، د عموما هغه سری کرخې چې په ټولنه کې د ټولنې نظم مثلا یو سره کرخه ده، د نور انسانانو ازادي ته احترام کول د یو سره کرخه ده، د جنگ تبلیغ کول یا د نژادي نفرت تبلیغ کول دا یو سره کرخه ده چې انسانان باید له دینه وانه وړي او په ټولنه کې هغه نظم او هغه استقرار چې کوم دی هغه خراب نکي. په نورو ټولو مواردو کې د انسانانو لپاره دغه ازادي چې کوم ده، که د بیان ازادي ده، که د عقیدې او د دوی د فکر ازادي ده، دا ډیره ضرور ده د انسانانو درشت او د ودې لپاره او پخپل د ټولنې لپاره د ټولنې د ودې لپاره دا ډیره ضروری پدې ده چې کچیرته ازادي ونه لري، افراد آزاد نه وسی، هغوی په هغه ډول باندې ذهني انکشاف او په اصطلاح باندې فکري انکشاف نشي کولای لکه څنګه چې پکار ده.
یعنی د دې خبرو معنا دا شوه چې ازادي مطلق حق نه ده، خپل قیدونه او خپل محدودیتونه لري، خو دا محدودیتونه یوازې په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې مثال ستا دغه ازادي سبب شي چې ته بل چاته ستونزه جوړه کړې یا د ضرر ورسېږي او بل کس.
بالکل.
په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په قوانینو کې په بین المللي اسنادو کې مثلا د مدني او سیاسي حقونو د بین المللي میثاق نه هم لسمه او یو لسمه ماده د شخصي امنیت او د ازادۍ حق د بی مورده د نیولو او د توقیف کولو یا خپل سری نیولو نه د ازادۍ حق دا راغلی دی. د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې راغلی دی، دغه په مقدمه کې چې ټول بشر، ټول افراد د نړۍ ته آزاد راغلی دي او د حقوقو او د حیثیت له لحاظ له یو بل سره برابر دي او برابر حقونه لري. دلته په دې نړیوالو اسنادو کې په د انسانانو په ازادۍ باندې تاکید شوی دی. همدارنګه نور مواد او کنوانسیونونه چې بین المللي حیثیت لري، په هغې کې د تګ راتګ ازادي، د فکر او وجدان ازادي، د بیان ازادي، د راټولېدو او د اعتراضونو او د سلامیزه لاریونونو ازادي، دا ټول راغلي دي. همدارنګه زمونږ په اساسي قانون کې چې زمونږ تر ټولو لوړ ملي سند دی، په هغې کې هم په څلرویشتمه ماده کې راځي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دی. دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی. دا د دولت مکلفیت ده چې د انسانانو ازادي او کرامت وساتي. زموږ په اساسي قانون کې دا راغلي دي. همدارنګه د همدې قانون په څلور دیرشمه ماده کې بیا راځي چې د بیان ازادي له تیری څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انزور او یا نور وسیلو لاره په دې اساسي قانون کې دراغلو حکمونو پر رعایت سرګن کړي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب بیل دي چې هغه مخکې دولتي مقامات ته وخی خبرو او نشر کړي. د مطبوعو، رادیو او تلویزیون د مطبوعاتو د خبرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط حکمونه د قانون لاره تنظیمیږي. همدارنګه په نه دیرشمه ماده کې د خلقو د یو منطقي نه بلې منطقې ته سفر او تګ راتګ په آزاد ډول باندې د حق په اساسي قانون کې راغلی دی چې ټول افغانان حق لري چې په آزاد ډول باندې د یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. او فردي ازادي چې مثلا یو انسان وکولی شي د خپلو چارو او د ژوند په حق لچ کوم تصمیمونه نیسي، دا په پوره ازادۍ سره په فردي ازادۍ سره وکول شي دا تصمیمونه ونیسي.
الهام صاحب تاسو ویل چې ازادي د ټولنې لپاره ګټوره ده، یعنی چیرې چې د بیان ازادي وي، د فکر ازادي وي یا نورې فردي ازادي وي، هلته یو څوک کولی شي په ښه ډول سره هغه خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپل فکر مطرح کړي او هغه څه چې دی غواړي هغه وکړي. خو په ټولنه کې ډېر کسان بیا داسې هم وي چې هغوی د ازادۍ مخالف دي، فکر کوي چې ازادي یو چاته ورکول په دې معنی چې یعنی هغه کوی شي منحرف کړي. یعنی ډېر کسان اوس داسې هم دي، که موږ یو وړوکی مثال راواخلو چې خپلې لور ته دا حق نه ورکوي چې هغه دې په خپله خوښه واده وکړي، یا خپل زوی ته دا حق نه ورکوي، دا حق ترې اخلي، فکر کوي چې ګنې دا ازادي د دوی لپاره تاواني ده. آیا رښتیا هم دا خبره ده؟
ازادي د هیچا لپاره تاواني نه ده، بلکې ما چې لکه مخکې ویل ګټې لري او ګټې همدادي کې څوک په خپله د خپل ژوند تصمیم ونیسي، د راتلونکي کوم مسؤلیت چې دا د خپل خپل ژوند په اړه لري هغه مسولیت هم د هم د په غاړه باندې لویږي. او بل دا چې کله ته یو ځوان ته د هغه د ژوند په اړه د تصمیم نیولو واک ورکوي، دغه ازادي ځکه د دپاره ډېره مهمه ده چې دا په راتلونکي کې به ته نه یې، په راتلونکي کې به د ده مور و پلار د ده سره په هر ځای کې نه یې. نو دغه ډېره مهمه ده چې یو ځوان د خپل ژوند په اړه او بلکې د خپل فکر او د خپل عقیدې په اړه خپل تصمیم ولري او په اصطلاح باندې په دې کې آزاد اوسي.
نو که فرضاً ستاسو په خبره چې باید آزادي ورکول کیږي، دا څه ډول ورکول شي؟ او مخکې یادونه هم وشوه چې مثال آزادي مطلق حق نه دی، خپل محدودیتونه لري. نو که په کور کې که په ټولنه کې آزادي وي، په څه ډول وي چې خلک چې اندېښنې لري چې فرضاً که آزادي وي نو دغه ستونزې به په سبب رامنځته شي، تر څو دغه ستونزې رامنځته نه شي؟
زیاتره خلک زموږ په ټولنه کې همدغسې محافظه کارانه فکر لري چې دغه آزادي چې دی ځوانانو ته ورکو یا کورنۍ غړو ته ورکو، شاید دوی به بې لارې شي یا به دوی ته به ضرر ورسیږي. دغه فکر چې د مور و پلار او ټولنه لري، دا زیاتره په کورنۍ کې د دې وجنه وي چې دا د ځوانانو د خپل اولاد په فکر کې دي. خو دغه فکر چې دوی کوي، ما یو ځای لوستی وو چې زیاتره وخت مور پلار کورنۍ چې وایي د ماشوم او د ځوان په اړه د ډېرې مینې او د هغوی په اړه د تشویش له امله چې کوم تصمیمونه نیسي، زیاتره یې د احساساتو له مخې او غلطي. که دوی خپله فکر وکړي په دغه موضوع باندې او خپله ورباندې قناعت ته ورسیږي چې کومه ازادي مونږ کولی شو چې دغه ځوانانو ته ورکړو ګټوره ده، او مثلا هغه ازادي چې په اصطلاح باندې د دوی د ژوند او د دوی په آینده پورې اړه لري، یعنی دوی هغه پریکړې چې په آزاد ډول باندې د خپل ژوند او خپل آینده په اړه کوي، هغه دوی ډېرې ښه کولی شي تر دې چې بل څوک د دوی په اړه تصمیم ونیسي.
کله هم چې د سولې خبرې کېږي یا داسې بحثونه وي، هلته هم د ازادي په اړه یو بحث دا وي که چیرې سوله کېږي نو ځینې محدودیتونه یا کېدی شي په ډېرو مواردو کې محدودیتونه ډېر شي، ډېرو کسانو ته د کار یا مثال د بیان دغه ازادي چې اوس ته کېدی شي محدوده سي. فکر کوي په افغانستان کې اوس یعنی داسې څه شته دي یا داسې ازادي چې په هغو محدودیتونه وضع شي؟ که نه اوس هم په ډېرو مواردو کې زموږ خلک ازادي نه لري چې خپل فکر بیان کړي یا یو کار وکړي.
بالکل، زموږ خلک اوس هم په ډېرو شیانو کې ازادي نه لري او خپل فکر نشي بیانولی په ازاده توګه. ویره لري یا د عکس العمل نه د ټولنې ویریږي، او په ازاده توګه باندې ډېر خلک نه خپل فکر څرګندولی شي، او په ټولنیز او په کورنۍ په کچه باندې بیا هغوی هغه تصمیمونه چې لازم دي چې دوی ونیسي د خپل ژوند په اړه هغه هم نشي نیولی. دا مسله زموږ په ټولنه کې ډېره پراخه ده، او د همدا اوس هم هغه ازادۍ چې موږ ته قانون راکړی دي، افغانان هغه ازادۍ چې د قانوني لحاظ یې لري په عملي ډول باندې هغې ته لاسرسی په هغه ډول باندې نه لري. په ملي قوانینو کې چې کوم څه راغلي دي، دغه شته ازادي کافي ازادي ده چې موږ یې لرو، خو په عمل کې ما مخکې دا وویلې چې په عمل کې بیا موږ دغه ازادي نه لرو. د دغه ازادیو په اړه چې مخکې یادونه وکړه چې هر انسان حق لري، د دې په اړه یو عامه پوهاوی په کار دی، او بلکې په دې اړه مطالعه او رسنۍ باید ډیر کار وکړي چې د خلکو ذهنونه په دې اړه باندې جوړ شي چې هغه ازادي مثلا د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي، دا د یوې ټولنې لپاره ډیره مهمه ده. او مخکې تاسو د سولې د خبرو اشاره وکړه، که د سولې خبرې د دغې ازادیو د محدودولو په قیمت وي چې داسې به نه وي، نو بیا دلته خامخا یو ټکر رامنځته کیږي. یو که څه هم چې ما مخکې وویل چې زموږ په ټولنه کې د هغو ازادیو چې قانون په رسمیت پیژندلی دي هغومره احترام نه کیږي، خو که د دې دپاره په ټولنه کې تبلیغ وشي او د ټولنې د وګړو اذهان په دې هکله روښانه شي چې دغه ازادۍ د فرد لپاره او خلاصه ټولنه چې پاغې کې فکر آزاد وي، پاغې کې بیان آزاد وي، لیکل آزاد وي، قلم آزاد وي، مطبوعات آزاد وي، تر هغې ټولنې چې پاغې کې د هر څه قید وي، ډیره پرمختګ کوي او ډیره زر غوړیږي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ژوند په شیبو کې.
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چی په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجوده وو او ډیر داسې محدوده وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څه ارزښت لري؟
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په هکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وړو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. اوسی قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډول خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا، په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شیر علی خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې موظف وي او مسؤلیتونه په غاړه ونیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو. لکه چې اوس مونږ څلور دېرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ سو، اعلیحضرت تیمورشاه دوراني چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه درته وایم چې وزیر د دربار وو، چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو. او اصلي نظامنامې د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو، چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي، په ما اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1908 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1908 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنیني اسناد د یو لویه تاریخچه لري. تقریبا 90 کاله مخکې به وه اصولنامې وې. هغې وخت کې اصولنامې و کې د کارکوونکو بعضې حقوقو ته اشاره شوې وې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کوي خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره ما لیږل.
چیز افکیده
کوپونی مواد گوگر اونه نیولی گیره در خیل و در چڑی پوری، حتی پا په دروستي وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړي په ساته د جهان کې وو دا په کوپن کې وړه میاستو میاستي و بوجي اته په دروستي کې تشناب کاغذ داشتن په کوپن کې وو یعنی ډېر امکانات یې درلود چای و بوره و
نور کوم سهولت و دې مامور لپاره
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تله او راتله خپل کور ته
خپله مامور به څومره منظم و مثلا دریشیې نکټایی بوټی
مامور بس کله د خوب نه راجګ و منځه اوداسنه وروسته منظم پاک صفا په دریشي کې د براغی په ډېر ښه وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړ و مامورین دومره آن ټایم و تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د ده د راتګ او د موټر تر منځ نه و
بله
اوس کله چې موټر دا اوس قصه زه درته وکړم موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي
ښه
پروګرام کې هم ورکړی
بیا
دی راولي ولا زه خو نن کور کې نه یم زه خو فلانی جی کې هلته موټر راپسره ولې
مامور ډېر بې پروا سوی
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وای وروره هغه خو نشته هغه خو وخته تللی دا احساس دستره نشته چې تلیفونو کې چې زه نه یم نن په کور کې موټر مخسمه رالېږي چې جې کله د ماش ورځ بچې شي داسې که ځان چې په اداره کې بېخي وینې نو هغه تر ټولو کده عجله لري وای یوازې زه باید ماش واخلم زه ضرورت لرم
علت یې څه ده چې صاحب ولې دومره بې پروا سوي
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده
حتی د ماموریت
حتی د ماموریت په دې شرایطو اوس همداسې دي
درته وایه چې صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکلو ته ما شروع کړ هغه به نشر کې ما ته به اقزامه راکړ چې ګوره ما د ماده امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای وروره د ما تر ماش کده د تا اقزامه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي ما دا پروانه لګي ما ته 50% اقزامه راکړه ولیکن زه علاقه مند یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما اقزامه ما 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
دی ماموریت دوری ندی امداوست په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګرانم دي
د ما پلار په د لاست او په دیار لاس او یو څلوختم کال کې اخیستې تر دانې نور از مازان سره ساتل هغه یو قاب سات
دی ماموریت په پیسو
د ماموریت په پیسو باندې بهترین قالین ما کور کې درلود په هغه وخت کې په خپل ماموریت په پیسو اخیستې قالین مې هم خرڅې کړې چې فرش او ظرف ټول خرڅو فقط لپاره د دې سن نفقه خپل اولاد
ا
سات څه سات ستر نن ورځ پور مې ساتلې
ډیر مننه خیر
مېربن
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی
یو کاسا یو شانه یو پیاله یو چای بار یو چای نه کایب ځخه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکي چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کاوه او مونږ خلق ته معنی ارزښت ورنه کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتلې خالی شول دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه لګانو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر امدا امتیاز له دولت سره منلې دی
کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي مار د خپلار نشي
اکروسو د امتیازاتو برخې ته څومره آیې دې ځای لاس ته درځي
زه په پینځم بس کې کار کومه تقریبا صد پاس یا ول نظر په دې ته کم دومره کې جوړیږي
یو خمامور صفات څه کې دلی سي
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري او د خلکو سره چې سروکاري کوشش یو کې چې یو څوک راخه په لاړ نشي دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تاسو ورکړی ده مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي دا کوشش کومه چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادواله ته خدمت وکم
ډیر مننه خیر
اوسې تاسو نم ډیر مننه
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی بیا هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایت په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي. د بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیه ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورده نوي احکام هم په مطلق ماده یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. مګر د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون درې څلور ځلې باید نگری شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو دا د حکومت او د دولت همدا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو، یو میز ته راټولیږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی ارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته سو تربیه پرځای کې چیاست الله مومل او ملګری.